امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوردونکو، زه خل خانم د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. دا وخت په واشنگتن کې د شپې 8:30 دی چې په کابل کې د سهار 5:00 کېږي. د امریکا ژغ آشنا رادیو په لومړۍ سهارنۍ خبری خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه مختلف مطالب لرو، خو له دې مخکې به خبرونه د شکولا رحیم زوی څخه واورو.
السلام علیکم. پاکستان او ایران وایي چې د افغانستان شخړه په نظامی لارو چارو نشي حل کېدلی، او دا چې سیاسي حل او مذاکرات په افغانستان کې د سولې لپاره مهم دي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر خواجه محمد آصف په دې موضوع پرون د دوشنبه په ورځ تهران ته د خپل دوه ورځني سفر په ترڅ کې د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی سره خبرې وکړلې. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر په دې سفر کې د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف سره هم خبرې کړې دي. هغوی په سیمه کې د دوه اړخیزو اړیکو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې او ثبات په حق لا خبرې کړې. دوی په دې ټینګار وکړ چې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې ګاونډي هیوادونو ته پکار ده چې فعال او مهم نقش ادا کړي. د متحده ایالاتو د مشرانو جرګې غړي نن افغانستان ته د امریکا د نوي سفیر د ټاکلو په حق له استمایا غونډه جوړوي. استمایا غونډه د واشنگتن پر وخت د سهار په 9:30 پیل کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا نوی نومول شوی سفیر جان آر باس نومیږي. هغه اوس په ترکیه کې د امریکا سفیر دی، او د 2009 نیولې تر 2012 میلادي کال پورې په ګرجستان کې د امریکا سفیر و. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی د کابل او نوی دیلی ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د شورا د ګډې مشرۍ لپاره هند ته تللی. ربانی په خپل درې ورځني سفر کې د هند د صدر اعظم نریندرا مودی او د بهرنی چارو د وزیر سوشما سواراج سره ګوري، او د دواړو هیوادونو په دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ایزو مسایلو خبرې کوي. په 2011 کال کې د هند او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک اړیکو د موافقې تر لاسلیک کېدو وروسته د دواړو هیوادونو روابط ډیر نږدې شوي دي. هند د افغانستان په پرمختیایي پروژو شاوخوا 2 میلیارد ډالر هم لګولی دي. ملګرو ملتونو په شمالي کوریا تازه بندیزونه ولګول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو پرون د دوشنبه په ورځ د رایو په اکثریت په شمالي کوریا تازه بندیزونه وضع کړل. که څه هم چې امریکا د امنیت د شورا نه غوښتي و چې شمالي کوریا ته د تیلو په وارداتو د بشپړ بندیز ولګیږي، او دغه هیواد د حکومت او مشر کیم جونګ اون شتمنۍ د په نړیواله کچه کنګل شي، خو د شورا نورو غړو دغه وړاندیزونه ونه منل. د نوي پریکړې لیک له مخې شمالي کوریا نشي کولای چې هیڅ ډول طبیعي یا مایع غاز وارد کړي. شمالي کوریا همدارنګه نشي کولای چې په کال کې د 2 میلیونه بیلرونه زیات تصفیه شوي پټرولیم وارد کړي، او یوازې هغومره خام تیل واردولی شي چې په تیرو 12 میاشتو کې کړي دي. په نوي پریکړې لیک کې په شمالي کوریا دا بندیز هم ولګېده چې هیڅ ډول ټوکر بل هیواد ته نشي صادرولای، او په نورو هیوادونو کې د شمالي کوریا کارګرانو ته هم د کارګولو اجازه نه ورکول کیږي. د غدواړه شاند شمالي کوریا اوایدو ته مهمه د اوایدو مهمه سرچینې دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نه کې هیلي وویل چې په شمالي کوریا دومره سخت اقتصادي بندیزونه تر اوسه نه ولګول شوي. د پاکستان د بلوچستان یاله د کوټې په خار کې پرون پر هزاره شیګانو په بریټ کې لکټر لګا څلور تنه وژل شو. د پولیسو مشر امجد علي خان ای پی خبري ایجنسی ته ویلي چې لمړني تحقیقات خي چې بریټ فرقوي او د دغه اقلیت سره د حساسیت لکبلې شوای دی. تر اوسه د دغه بریټ مسولیت چا نه ده خسته. خو په پاکستان کې لډیر پخوا سونی اورپا کې ډلې پر شیګانو بریدونه کوي. وژل شوی کسان په موټر کې ناس و چې بریټ پرې وشو. بریټګر لسیمه تښتیدلې دي. په بلوچستان کې د شیګانو مشران وایي چې په 2013 میلادي کال کې پر دغه ډلې په بیلابیلو بریدونو کې د هغوی شاوخوا 213 تنه وژل شوي دي. په مکسیکو کې د تیرې اونۍ په شدید زلزلې کې د وژل شوو کسانو شمیر 6 ته ورسېده. چارواکو دغه رقم پرون د دوشنبې په ورځ وروسته تر هغه تایید کړ چې د اوهاکا او چیاپاس پیالتونو کې نور مړي هم پیدا شول. د مکسیکو د بهرنیو چارو اړیکو وزارت ویلي دی چې د پنځمه د ورځې په زلزلې کې د ټولو مړو شوو کسانو شمیر 95 دی، خو ښایي چې نور هم لوړ شي، ځکه چې په اکثرو سیمو کې لا هم خلک د خاورو خزرو لاندې ګیر پاتې دي. د متحده ایالاتو د فلوریدا ایالت د کیس خارونو وسیدونکو خایي څو بنې نور هم نشي کړای چې خپل کورونه تستانه شي او دا په خپل سترګو وګوري چې د ارما توپان ورته څومره مالی زیان اړولای دی. دغه خارونه د یک شنبه پر ورځ د ارما توپان وځپل. توپان سړکونه، پلونه، د خلکو کورونه او موټر لیوي مخې تباه کړي دي. د سپینې ماڼۍ د کورنی امنیت سلاکار تاماس بوسرټ ویلي دي چې د توپان نه وروسته چې کوم مسؤلینو کوم حالت لیدلی دی دا ثابتوي چې اوسیدونکي د څو نورو اونیو لپاره هم نشي کولی چې هلته ستانه شي او ژوند وکړي. د روندونکو د سیمې او نړۍ د خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنګټن د سټوډیو نه واورېدل.
درنو اردوونکو خبرونه مو د عاشق الله رحیمزوی سواب ردل او وسته خبرونه لومړی راپور. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالعبدالله وایي د سنبلې په 13مه په کابل ښار کې د احمد شاه مسعود د پلویانو لخوا د هوایي ډزو او د زور زیاتي پیښې به بیا تکرار نسي. پام وکړئ په دې اړه د کابل څخه د خبریال ممتاز بهیر رالیږلي رپورټ ته.
د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د مجاهدینو د پخوانی قومندان احمد شاه مسعود د پلویانو لخوا د سنبلې په 13مه د کابل ښار په واټونو کې د ډزو او د زور زیاتي د پیښو د ترسره کوونکو په وړاندې د امنیتي ځواکونو له زغم څخه مننه وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې په راتلونکي کې به دا ډول پیښې بیا تکرار نشي. د شنبې په ورځ د شهید ونۍ او د اسلامي جمعیت ګوند د پخواني قومندان احمد شاه مسعود د 14 تلین د لمانځلو په پلمه د کابل ښار په واټونو کې د احمد شاه مسعود ځینو پلویانو هوایی ډزې وکړې چې له امله یې د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي ټپیان شول. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د سنبلې په 13مه د احمد شاه مسعود د پلویانو لخوا هوایی ډزې د کابل ښار د اوسیدونکو پر وړاندې د بې پروایۍ په معنا ده. ښاغلی عبدالله هیله وښوده چې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره به په راتلونکو کې تدابیر ونیول شي. هغه وویل خلکو ته زیان هم ورسید، زموږ یو شمېر هیوادوال په کابل ښار کې ټپیان شول او انشاءالله په راتلونکو کې به هیڅ وخت په هیڅ حالت او په هیڅ شرایطو کې تکرار نشي. د کابل پولیس وایي چې د سنبلې په 13مه د احمد شاه مسعود د پلویانو د هوایی ډزو او ترافیکي پیښو په نتیجه کې د یو پولیس، دوو ماشومانو او یوې ښځې په ګډون 14 تنه ټپیان شوي او د دغو پیښو په تړاو یې 12 شکمن کسان له شپږ میله وسلو سره نیولي دي. دا لومړی ځل نه دی چې د احمد شاه مسعود پلویان د سنبلې په 13مه نیټه په کابل کې د موټرو په کاروانونو کې وسلوال مارشونه او هوایی ډزې کوي چې له امله یې د کابل ښار اوسیدونکو ته مرګ ژوبله اوړي او په دغه ښار کې د ویرې د خورولو لامل کیږي. اوس پوښتنه داره چې ښاغلی عبدالله په رښتینې توګه غواړي چې د احمد شاه مسعود په راتلونکي تلین کې د تاوتریخوالي د پیښو مخه ونیسي او که د خپل سیاسي موقف د خوندیتوب لپاره یې دا ډول څرګندونې کړي دي. د سیاسي چارو کارپو بشیر بیژن امریکا غږ ته وویل د سنبلې په 13مه نیټه د تاوتریخوالي پیښو په تړاو د اجرایي رئیس څرګندونې صادقانه نه دي. د هغه پر وینا ښاغلی عبدالله کولی شول چې دوه ورځې مخکې په کابل کې د تاوتریخوالي مخنیوی وکړي، خو هغه دا کار ونه کړ. ښاغلی بیژن دغه راز په دې تړاو په کابل کې امنیتي چارواکي هم ګرم وبلل چې دوه ورځې مخکې په کابل ښار کې د ګډوډیو او د تاوتریخوالي د پیښو د عاملینو پر وړاندې غبرګون ونښود. په همدې حال کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي په حکومت کې دننه یو شمېر چارواکي د دغو کسانو ملاتړ کوي او ورته پیسې او امکانات برابروي ترڅو په کابل ښار کې د سنبلې په 13مه نیټه د احمد شاه مسعود د تلین د لمانځلو په پلمه د خلکو د ځورولو او په هغوی کې د ویرې د خورولو لامل شي. د ګلالۍ په نوم د کابل ښار یوې اوسیدونکې امریکا غږ ته وویل چې د شنبې په ورځ یې مهم شخصي کارونه درلودل، خو د ځان د ویرې له امله له خپل کور څخه بهر ونه شوه وتلی.
له دغې ویرې نه چې که زه ښار ته راووزم، مخکې ما یو خبر اورېدل چې یو څو ماشومان موټر لاندې کړي وو، نو ما ویل چې دلته چې ماشومان په امن کې نه دي، نو زه چې یوه پیغله نجلۍ یم که زه هم راووزم خدای نخواسته کېدای شي ما ته هم خطر متوجه اوسي. تا کورنۍ مې نه غوښتل چې زه په دې ورځ راو زما ځکه چې واقعا موږ ټول یو ډول ویره په زړه کې لرله چې کبیر نو زنو خدای نه خاصه کومه پیخه پیخه نشي.
د ګلالې په سیر د کابل خار زیات شمیر اوسیدونکو له حکومت څخه غواړي چې د شنبه ورځ د پیخو عاملینو ته سخت سزا ورکړي تر څو په راتلونکي کې د داسې پیخو د تکرار مخه ونیول شي. د سنبلې میاشتې په 13مه د احمد شاه مسعود یو شمیر پلویانو په داسې حال کې د کابل خار په واټونو کې هوایی ډزې وکړې چې د کابل ګارنیزون قومندانې له هغوی څخه غوښتنه کړې وه تر څو د موټرو په کاروانونو کې د وسلو لیږدولو، د وسایطو د شیشو له تورولو او د دولتي وسایطو له استفادې څخه ډډه وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بې طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د 2001 کال د سپتمبر د 11مې بریدونو پلان پاسل کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن لخوا جوړ او منظور شوی وو. اسامه هم د 2011 کال د مې په میاشت کې په پاکستان کې ووژل شو. همدا بریدونه د دې سبب شو چې ناټو او متحدینو یې د دې تصمیم ونیوي چې د امریکا په مشرۍ زرګونه ځواکونه د ترهګرۍ ضد جګړې په نوم افغانستان ته ولیږي. اوس 14 کاله تیر شوي د القاعده شبکې مشر وژل شوی. د القاعده ډلې اکثره جکپوړي غړي یا وژل شوي او یا بندیان او یا د فعالیت غورځول شوي دي، خو په افغانستان کې لا امن نه دی راغلی. په دې راپور کې د افغان چارواکو او څېړونکو نظرونه اورو.
په امریکا کې د 11 سپتمبر د ترهګریزو بریدونو 14 کاله اوړي. تر دې بریدونو وروسته امریکا د 2001 کال په پای کې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې خپله تر ټولو اوږده جګړه پیل کړه. که څه هم د دې برید تر شا د القاعدې ډلې مشر اسامه بن لادن وژل سوی، خو افغان حکومت وایي چې ترهګري لا هم سیمې او نړۍ ته یو ګواښ دی.
14 کاله د سپتمبر د 11مې تر پیښه وروسته لا هم تروریزم منطقې او نړۍ ته یو ګواښ دی. یوازې تروریزم ماهیت او څیره بدله کړې ده، او دا د تاوتریخوالي 15مه څپه ده چې نړۍ له تهدید سره مخامخ کی. افغانستان د تروریزم سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی. زموږ تمه ده چې ټوله نړۍ له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې مسؤلانه عمل وکړي.
اوس چې افغان حکومت په دې هیواد کې د روانې جګړې مشري کوي او نږدې 9000 امریکایي عسکر په افغانستان کې د افغان ځواکونو د روزنې او مشورې مسؤلیت لري، د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې دوی د ترهګرۍ پر وړاندې جګړه کې بریالي دي.
هغوی غوښتل چې دلته ستر مرکزونه جوړ کړي، ټولې شوراګانې د پاکستان نه انتقال کړي افغانستان ته، او د افغانستان نه بیا نور هیوادونه، زموږ ګاونډي هیوادونه، غربي هیوادونه، د منځري ختیځ هیوادونه یا د آسیا میانه هیوادونه دا نارامه کړي. مګر تاسو ولیدل چې موږ په دې ټولو د هغوی ټولو پلانونو ته د پای ټکی کې خودو ناکام شو، په پلانونو کې خپلو موخو ته ونه رسیدل.
خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د جګړې د بریالیتوب په لار کې یو لوی خنډ یوازې په افغانستان کې د دې جګړې محدودول او د امریکا او متحدینو لخوا د اوږدمهاله پلان نشتوالی وو.
هغو هیوادونو یا دولتونو په وړاندې د عمل او عکس العمل نه ښودل کوم چې په رښتینې توګه د ترهګرۍ څخه په خپله سیمه ییزه او نړیواله ډیپلوماسۍ کې د یو وسیلې په توګه ترې نه کار اخلي. په ځانګړې توګه د موږ ګاونډي هیوادونه پاکستان چې هم ترهګرۍ پالي، هم یې روزي، هم د تمویل لارې چارې ورته په ګوته کوي، او هم یې د خپلې ملي ستراتیژۍ یوه برخه ګرځولې. د هغه په وړاندې کوم عکس العمل ونه ښودلی شو، له دې امله ویلای شو چې لا هم د ترهګرۍ مزل، د ترهګرۍ پر وړاندې د جګړې مزل اوږد ده.
ټاکل سوی چې امریکا د افغانستان په اړه د خپلې نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته 3500 نور سرتیری افغانستان ته ولیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
په لوګر کې د شهید ونی د لمانځنو پر مهال خلکو له دولت نه غوښتنه کړې ده چې په دغه ولایت کې په جګړو کې د وژل شوو کسانو وارثانو او یتیمانو ته د زده کړو او د کار زمینه برابره کړي. خبري علي ابراهيم رحيمي په دې اکله دا راپورټ را لېږلې دي.
د جګړو په ترڅ کې د لوګر د وژل شوو کسانو د کورنۍ وارثین په داسې حال کې له دولت څخه د خپل ستونزو د هواري غوښتنه کوي چې روانه ونی په ټول هیواد کې د شهید په نوم لمانځل کیږي. د لوګر اوسیدونکو عبدالرحمن تسل امریکا غکتول چې د جګړو پر مهال د وژل شوو کسانو زیاتره کورنۍ بي سرپرسته او له سختو مشکلاتو سره مخ دي. دوی پر دولت غږ کوي چې دغو کورنیو لاسنیوی وکړي.
د مونږه منځنۍ غوښتنه دا ده چې د شهیدانو کورنۍ او ورسې ته پاملرنه وسي، تر څو دوی د تنهایی احساس ونه کړي، تر څو دوی په ټولنه کې د منځوي کېدو احساس ونه کړي، او دوی په دې باندې پوه سي چې د دوی شهید وینو ته یو څوک درناوی لري. د دوی شهید په ټولنه کې واقعا خلک ورته په ارزښت باندې قایل دي. نو یو ځل بیا د لوګر د اوسیدونکو په توګه د مونږه غوښتنه له چارواکو څخه دا ده چې د شهید ورسه او کورنۍ ته زښت ډېره پاملرنه وسي.
د کتونکو په وینا په افغانستان کې د هغو کورنیو چې سرپرستان یې په جنګونو کې له لاسه ورکړي، له دې کبله چې له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، ډېری ماشومان یې زده کړو ته لاسرسی نه لري. د لوګر اوسیدونکی شاه فیصل همت وایي چې زیاترو دغو ماشومانو ته د خپلو کورنیو سرپرستي ور پر غاړه ده، او مجبور دي چې د اړتیاو پوره کولو لپاره درانه کارونه ترسره کړي.
د شهیدان او مالینو کورونی ته سن اوس توجه شوی، خو لیکن په غندزه چې باید توجه شوی نه ده شوی، لکه دوی ته د تعلیم زمینه مساعد کول، د کار زمینه برابرول، دوی سره نقدي مرسته کول، په هغه عیني وخت کې چې دوی ته صدمې رسېږي، مشکلات ورته جوړېږي، دوی ته په هغه عیني وخت کې مرسته رسول او ځینې نور داسې کارونه دي چې باید دوی ته توجه شي، نه ده شوی، باید تر ډېره حده باید ډېره توجه وشي، څومره چې هغه کافي نه ده.
په ورته وخت کې د لوګر د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو چارو رئیس امریکا غږ ته وویل چې له بې سرپرسته کورنیو سره یې د لاسنیوي په خاطر له هغوی سره تر خپل وسه مرسته کړې. رئیس شاه محمد ولیزوی زیاته کړه چې یوازې د تېر یوه کال په اوږدو کې 150 بې سرپرسته ماشومانو ته په ښار کې د کار او زده کړو زمینه برابره کړې. هغه وایي
مونږ دوی لپاره حرفوي زده کړې لرو چې په هغو حرفوي زده کړو کې تقریبا 50% مونږ د شهیدانو ورثه او معیبینو همدارکه معیبین مونږ نیولي دي، او کاري زده کړه ورکوو چې تر څو بازار طرز سعودي په خپل پخو ودرېږي. سر
په همدې حال کې د لوګر دی ولایتي شورا غړی حسیب الله ستانک زید شهید ونې منځله ته په اشاره سره وایي چې دولت دې د یتیمانو او بې سرپرست کورنۍ د ستونزو د حل لپاره اساسي ګام واخلي.
اساسي ژمنې او مرستې وکړي، تنها دانه چې یو ورځ ولمانځو صرف هغه دې موږ په یاد اوسي، هغه تل د خلکو په زړونو کې دي، خو بیا هم د هغو کورنیو لپاره باید موږ تدابیر ولرو او ښه بس اساسي توګه هغه وشو کړی چې د دغه بدبختۍ نه وژغورو.
د شمیرو له مخې په ټولیز ډول دا مهال په افغانستان کې سباندې 6 میلیونه ماشومان بې سرپرسته او ډېری له زده کړو بې برخې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د چین هغه پروژه چې اصلي موخه د وریښمو لارې رغول دی، تر څو د هیواد د نړیوالو بازارونو سره وصل سي. په همدې دلیل د هیواد د پاکستان په زیربناو پروژو کې د 50 میلیارډ ډالرو د لګولو ژمنه کړې ده. د چین په دې سترې پروژې کې د کار لپاره یو زیات شمیر چینایي مسلکي انجینران پاکستان ته هم راغلي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
50 کلن انجینیر پونګ دنګ او د پاکستان سوزونکي ګرمي هېره کړې ده او د ښې کمایې لپاره پاکستان ته
راغلی.
په چین کې د اقتصادي پرمختګ سرعت ډېر سوکه شوی، ځکه زه پاکستان ته راغلم، ځکه دلته د انجینرۍ په برخه کې فرصتونه شته.
ځینو حتی چینایي رستورانونه او د چینایي ژبې ښوونځي پرانستې دي. ځینې بیا هڅه کوي چې خپل وړیا تولیدات د پاکستان په میلیونونو وګړو چې اوس یې شمیر 190 میلیونو ته رسیږي وپلوري. خو ځینې نور تازه راغلي چینایان د خطر سره مخ دي او د پاکستان امنیتي چارواکو ته یې سرخوږی جوړ کړی.
په پاکستان کې چینایي شرکتونه د ستونزو سره مخ دي، هغوی امنیتي ستونزې لري، خو هغوی باید دلته خپل کاروبار پیل کړي، ځکه چې دلته یو بهیر پیل شوی دی. د راتلونکي لپاره لوی فرصتونه هم دلته شته.
که څه هم پاکستان تر اوسه په هیواد کې د چینایي مهاجرو شمیره نه ده څرګنده کړې، خو د بهرنیو چارو وزارت یوه سرچینه وایي چې په 2018 میلادي کال کې 1,000 چینایانو د پاکستان نه لیدنه کړې ده. د مهاجرت یو بل سرچینه بیا وایي چې په 2018 کال کې د 20,000 چینایانو لپاره ویزه تمدید شوې ده.
دا ډیره لویه ستونزه ده، ځکه زیات شمیر چینایان د سیلانیانو په توګه راځي، ځینې بیا د تحقیقاتو په هدف او ځینې نور بیا د سوداګرۍ دپاره راځي. په دغو برخو کې ځینې فعالیتونه د څار نه پاتې شي. موږ نه پوهیږو چې دوی له کومې الوتکې نه راښکته کیږي او کومې خواته ځي.
په 2014 میلادي کال کې چین د 46 میلیارد ډالرو په ارزښت له پاکستان سره ځینې قراردادونه لاسلیک کړل، چې له مخې به یې چین د دې لویې لارې په اوږدو کې د انرژۍ او نورو اقتصادي سکتورونو لپاره بنسټیزې ودانۍ جوړې کړي. په داسې حال کې چې د چین او پاکستان حکومتونو دا پروژه د دواړو هیوادونو په ګټه بللې ده، خو د ځینو شمیرو له مخې د 2018 کال په نیمایي کې پاکستان ته د چین صادرات 90% زیات شوي، خو د پاکستان صادرات بیا 8% چین ته کم شوي وو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر زید رعدل حسین خبرداری ورکړی دی چې د نړۍ مختلف حکومتونه مخ په زیاتېدونکې توګه د استبداد او د ظلم په لور روان دي او د بشري حقوقو ارزښتونه له پامه غورځولي. د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین یو رپورټ رالېږل دی چې پښتو بڼه به د زامن مومن سره واورو.
د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر زید راد ال حسین په درسته نړۍ کې د بشري حقوقو وضع تته غونډې یاد کړل. د افراطیانو او ترورستانو د تاوتریخوالي اعمال وغندل، مګر خبرداری ورکړ چې ټولنې ته تر ټولو نه زیات خطرونه له حکومتونو نه مخامخ دي چې د بشري حقوقو ژغورل له منځه وړي. زید په نړیواله وضع باندې د یو زغلنده نظر په ترڅ کې په 9 هېوادونو کې د بشري حقوقو نه د پراخو سرغړونو په باره کې اندېښنه څرګنده کړه. د میانمار د راکین په ایالت کې بېرحمه امنیتي عملیاتو ته ګوته ونیوله چې څه باندې 270,000 تنه مسلمان روهنګیان مجبور کړل چې څه کم په 3 هفتو کې خپل کور کلی پرېږدي او بنګلادیش ته مهاجر شي. زید پله خبر ته دوام ورکوي او وای:
We have received multiple reports and satellite imagery of security forces and local militia burning Rohingya villages and consistent accounts of extrajudicial killings including shooting
من ته د امنیتي قواو او محلي ملشو په باره کې راپورټونه او عکسونه رسیدلي دي چې د مصنوعي سپوږمۍ له لارې اخیستل شوي دي چې په تښتېدونکو ملکیانو باندې د ډزو کولو په شمول د روهنګیانو کلي سیزي او بېل محاکمې نه خلک وژل کیږي. زید د میانمار له حکومت نه غوښتي دي چې دغه عملیات پای ته ورسوي او د روهنګیا د مسلمانانو په خلاف له خپل تبعیض نه لاس واخلي. عالی کمشنر په یمن کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف هوایي حملې هم غندلې دي چې وایي په دغه هیواد کې د څه باندې 15,000 ملکیانو د وژلو مسؤول دي. د افریقا په ارتباط نو وایي د افریقا په مرکزي جمهوریت کې امنیتي وضع ورخطا کړی دی چې ورځ د بلې نه خرابیږي. زید بیا وایي:
I am extremely concerned about persistent reports of atrocity crimes which are pushing the country very close to a complete breakdown along religious and ethnic lines. Anti-Balaka and ex-Seleka forces
زه د عام قتل د دوامدار رپورټونو په باره کې ډیر زیات اندېښمن یم چې دغه هیواد په مذهبي او قومي برخو باندې وشي او د ټوټه ټوټه کېدو سره مخامخ کړي دي. د بلاکا ضد د سلیکا په خوانې قواوی او هم دغه راز بیلابیل جدا شوی ډلې د غچ اخستلو حملو مسؤل دي. د عالی کمشنر په حیث دا د زید وروستی کال دی. دی وایي په دغه موده کې نړۍ تیاره او خطرناکه کیږي. دی وایي د بشري حقوقو اصول یوازنۍ لاره ده چې د نړیوال جنګ، د ذاتي بدمرغۍ او محرومیت مخه نیسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
شپاړس کاله وړاندې د سپتمبر په 11مه نیټه په نیویارک، واشنگټن او پنسلوینیا کې د حملو له کبله په امریکا کې شاوخوا 3,000 کسان ووژل شول. د دغه بریدونو وروسته د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د طالبانو پر ضد پوځي حملې پریکړه وکړه او له یوې میاشتې وروسته د طالبانو حکومت چې د القاعده شبکې ته په پناه ورکولو تورن و ړنګ کړ. د طالبانو د حکومت له نسکورېدو وروسته تر اوسه پورې د افغانستان په وضعیت کې څه بدلون راغلی دی؟ د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزي آشنا رادیو ته په مرکه کې دا او نورې پوښتنې ځواب کړې دي.
د سپتمبر 11مې نتایج په افغانستان باندې په مختلف اړخو کې تر څېړنې لاندې نیول کېږي. د لومړي ځل لپاره افغانانو په افغانستان کې حکومت د بهرنیو ځواکونو شتون د ملګرو ملتونو د منشور په چوکاټ کې ومانه او افغانستان په غیر مستقیم ډول په جګړې کې د ناتو په څنګ کې د تروریزم په وړاندې ودرېده او د هغه نړیوال ائتلاف محور وګرځېد چې د تروریزم په ضد راغلی. نتایج په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې په همکارۍ د یو نوي حقوقي سیاسي نظام رامنځته کېدل و چې په ډیموکراتیکو اصولو ولاړ یو نظام رامنځته شو. د دولت سیاسي مؤسسات رامنځته شول. د ډیموکراتیکو ارزښتونو ځینې علایم او ځینې فعالیتونه او نتایج په افغانستان کې ولیدل شول. د اقتصادي لحاظ افغانستان د آزاد بازار خواته متمایل شو او اقدامات ترسره کړل. په بینالمللي مناسبات کې افغانستان د بینالمللي ټولنې د یو غړي په توګه متمرکز شو په نړیوالو مناسباتو کې. دا هغه ټکي دي چې په مثبت اړخ کې سړی شمېرلی شي د افغانستان د اردو د بیا رغونې، د پولیسو د بیا رغونې دا موضوعات رابرسېره شول.
دا خو هغه څه دي چې ستاسو په وینا په مثبتو بدلونونو کې سړی حسابولی شي. خو د سپتمبر د 11 نه د سیستم په افغانستان کې پیښ شوې دي چې په منفي اړخ کې تاسو په تبصره وکړي.
په تاسو سره چې افغانستان یو اوږده جګړې کې ورکیل شو، افراطي افکار د تیر په پرتله یې شدت ومونده. سیمه ییزو مناسباتو کې افغانستان د نورو هیوادونو د مداخلې میدان وګرځېده. په دې تاسو سره چې د جګړې کې لکه چې نن یو نامه په خپل یو اعلامیه کې خبره کړې، شپږ اویا زره تنه ملکي افغانان شهیدان شوي دي. همداشان موږ د تروریزم د جګړې د تروریزم او افراطیت د جګړې په لومړي خط کې واقع شو. دا عوامل دي چې د 11 سپتمبر نه وروسته افغانان د فاس فعالیت اوس په دې کړاو کې زادرګیر دي. نړیوال رقابت انتقالي رقابت د افغانستان ستونزه لا هم کړکېچلې.
د سپتمبر د 11 نه وروسته امریکا او نړیوال متحدین د درې هدفونو لپاره افغانستان ته راغلل. د تروریزم سره مبارزه په افغانستان کې حکومت جوړونه او د افغانستان بیا رغونه وه. آیا نړیوال همدې هدفونو ته ورسېدل که څنګه؟
په تروریزم سره په جګړې کې ښایي امریکایان یو سلسله لاسته راوړنې درلودې. مثلا دا چې د سیمه کې د افغانستان د حضور سره سمې القاعده شبکې رهبري ماته کړه، د هغې د فعالیتونو ساحه یې محدوده کړه، طالبان له قدرت ته وغورځول، دغو اهدافو ته ورسېدل. بل مسله چې دوی هغه موخو ته ونه رسېدل، امریکایان فکر نه کوي چې اوږدې جګړې ته ور داخل شي. د ناټو په شمول دغسې یو اوږدې جګړې ته چې د امریکې په تاریخ کې نه درلوده داخل شول. د بیا رغونې په مسله کې تر ممکنه حده پورې په افغانستان کارونه شوي دي، اما متاسفانه د ښه نه مدیریت له کبله هغه توقعات او هغه مصارف چې وي هغومره تغییرات نه ویني. یو حکومتداري په چارو کې بله په افغانستان کې اساسي قانون رامنځته شو، سیاسي دولت سیاسي مؤسسات رامنځته شول، ډیموکراتیک بنسټونه رامنځته شول، د احزاب فعالیتونه افغانستان د اساسي قانون څښتن شو، پارلمان لري او داسې نور. دا هغه لاسته راوړنې د حکومتداري په لور ګامونه کړي، اما موږ راتلو سپورې مادي حکومتوالۍ او د قانون د حاکمیت لپاره لا هم مسافه لرو.
بله، یعنی د سپتمبر 11 د افغانستان لپاره منفي او مثبت
کاملا یو شی زه په آخر کې غواړم تاسو ته عرض وکړم. په فزیکي لحاظ، په امنیتي لحاظ، سیاسي لحاظ، تروریزم سره په مبارزه کې دلته اقدامات نشته، اما متاسفانه په فکري او معنوي لحاظ هغه بنسټونه چې د تروریزم زیږنده دي هغه په دې سیمه کې او زموږ په هېواد کې او په منځني ختیځ کې متاسفانه له منځه لاړل. نه، برعکس د فعالیتو او د خپلو افکارو او ایدولوژۍ د خپرېدو چانسونه هم پیدا کړل.
ډیره مننه استاد کوروادان.
خوشحال اوس
د خو نسیمې د ګلونو سره غاړه غټه د چا زړه چاودې غټه زخم باندې کار نه لري سمه د کلونو سره غاړه غټه د چا سره چاو دي هټه زخم باندې کار نه لري کمل غلري د شپنم په لپتار د ګلو د تر تر سیره غري
قدرمن اوردونکو زموږ نیم ساعت خبری خبرونه پر دې ځای پایته ورسیده. نیم ساعت ورسته به دوهمه پښتو خبرونه وي. د دری برخی همکاران سټوډیو کې حاضر دي. دوی په لنډ وخت کې خپل خبرونه تاسو ته در واوروي.